السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې د امریکا هغه غاښنا رادیو پروګرامونه ختم شول دا د صفی الله ستان اگزایمو د میر احمد صافی په تخنیکی همکارۍ د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته رابولم نن چهارشنبه ده د 1390 کال د میزان تلی ولسمه د 2019 کال د اکتوبر میاشتې نهمه نیټه ده د ازادي راډیو په دغه نیم ساعته خبری پروګرام کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوال طالبان لا هم د القاعده په څیر تروریستي ډلو سره اړیکې لري. دوی وروسته له هغه دا خبرې کوي چې د هلمند په موسی کلا کې د القاعده شبکې مشر د القاعده شبکې یو مشر وژل شوی دی. د ټاکنو خپلو کمیسیون وایي هڅه کوي د تلې د 28 نیټې باندې د ولسمشري ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دفاع له وزیر مایک اسپر او د ګډو ځواکونو له لوی درستي جنرال مارک میلی سره په سوریه کې د ترکیې د احتمالي عملیاتو په اړه خبرې کړي دي. نور مسایل هم لرو خو تر اوسه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی د ټاکنو خپلو کمیسیون وایي نهایي هڅه کوي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو ابتدایي نتایج پر وخت اعلان کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولسوالیو کې د افراطي ډلو پر ضد پوځي عملیات شدید شوي دي او د امریکا متحده ایالاتونو ویلي د چین د حکومت او کمیونیست ګوند پر چارواکو به د ویزې قیودات ولګول شي. پورا خبرونه د ټاکنو خپلو کمیسیون وایي نهایي هڅه کوي چې د ولسمشرۍ انتخاباتو ابتدایي نتایج پر وخت اعلان کړي. دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل تر ټاکنو وروسته درې ورځې د ناظرانو د نه موجودیت له کبله یو څه وخت ضایع شوی خو دوی بیا هم هڅه کوي چې ابتدایي نتایج پر وخت اعلان شي.
د جنبندۍ پروسه شروع کړې ده او موږ ژمن یو چې کوشش کوو چې په وشتم د میزان ته دغه ټول شمارش ترسره کړو.
د ټاکنو د مهالویش له مخې د تلې د شپږمې نیټې د ټاکنو ابتدایي نتایج باید د تلې په 28مه اعلان شي. تر دې مخکې د ټاکنو خپلو کمیسیون یو بل غړي مولانا عبدالله په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي وو له بایومیټریک دسکاو د معلوماتو د ټولولو د پڅ بهیر له کبله ښایي ابتدایي نتیجې پر وخت اعلان نشي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د افراطي وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات شدید شوي. دا خبره د یاد وزارت ویان روح الله احمدزی بیګا ماښام ازادي راډیو ته وکړه.
من خو مخکې له انتخاباتو هم عملیات په هغو ولایتونو کې چې تهدیدات شتون درلودل په شدت سره دوام درلودل. د انتخاباتو په شپو ورځو کې یو څه موږ دغه شدت د عملیات یو څه راکم شوی و. دلیل همدا و چې د انتخاباتو د پروسې د امنیت تامین مسله وه چې هغه هم په ښه توګه تامین شوه او دښمن ته دا فرصت ورنه کړل سو چې دغه ملي پروسه زموږ مختل کړي.
د دفاع وزارت ویاند وایي د افغانستان امنیتي ځواکونو د تخار او بدخشان په ګډون په څو ولایتونو کې پرمختګونه لري او په عملیاتو کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته ډیره مرګ ژوبله اوښتې. د افغانستان 215 تن در خولي اردو پرون ویل په کندهار زابل او اروزګان ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې 18 وسلوال وژل شوي او 13 نور ټپیان دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د بشری حقوقو خپلو کمیسیون یو بار بیا له قائد او شرط پرته د نجونو د بکارت پردې د طبي آزموینې د ممنوعیت غوښتنه وکړه. دغه کمیسیون پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې دا ډول آزموینه شکنجه ګڼل کیږي. د کمیسیون په خبره د ښځو د انساني کرامت د خوندیتوب او د بشری حقوقو د نړیوالو معیارونو د رعایت لپاره دی دا معاینه په زور او فشار نه ترسره کیږي. د بشری حقوقو خپلو کمیسیون دا هم ویلي له مدني او د بشری حقوقو له مدافع ډلو سره یو ځای د بکارت پردې د آزموینې د مخنیوي لپاره د عدالت غوښتنه تنی حاتوتا دوام ورکوي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي د چین د حکومت او کمیونیست ګوند پر چارواکو به د ویزې قیودات ولګول شي. امریکایي چارواکي فکر کوي چې دغه چینایي مقامات په شینجیانګ ولایت کې د اقلیت مسلمانانو په نیولو او د هغوی په وړاندې په ناوړه چلند کې لاس لري. دا خبر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون سه شنبه ناوخته وکړه. امریکایي چارواکو مخکې ویلي د ټرمپ اداره پر دې غور کوي چې پر مسلمانانو د فشارونو په ارتباط د شینجیانګ د کمیونیست ګوند سیکرتر چین کوانګو په ګډون پر چینایي چارواکو بندیزونه ولګوي. تر دې یو ورځ په همدې تورونو د چین تر دې یو ورځ مخکې په همدې تورونو د چین 28 دولتي چارواکي او تجارتي سازمانونه د امریکا په تور لیست کې شامل کړای شول. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF نوی رئیسه کریستینا جورجیوا وایي تجارتي جګړې د نړیوال اقتصاد کمزوري کولو اختار ایجاد کړی دی. د هغې په خبره په تقریبا یوه لسیزه کې به د نړۍ اقتصادي وده احتمالا تر ټولو ټیټ حد ته ورسیږي. کریستالینا جورجیوا چې د بلغاریا یوه اقتصاد پوهه ده پرون د پیسو نړیوال صندوق د عامل د مدیر په توګه په خپله لومړنۍ وینا کې وویل
In 2019, we expect slower growth in nearly...
اغلی جورجیوا وایي اټکل کوو چې د نړۍ په 90% برخه کې به په 2019 میلادي کال کې اقتصادي وده پڅوي. په بله وینا مهاله نړیوال اقتصاد د رکود په حال کې دی. جورجیوا د دغه اقتصادي رکود ډیره ملامتي د نړۍ په بیلابیلو برخو کې پر تجارتي شخړو واچوله. د هغې په خبره دا لانجه ښایي د 2020 کال تر پای پورې د 200 میلیارد ډالرو په ارزښت د زیانونو سبب شي چې د نړۍ د ناخالصه داخلي تولیداتو 0.8% کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تجارتي مسئلو په وړاندې جدي دریځ خپل کړی چې له څو هیوادونو له دې جملې چین سره د ګمرکي تعرفو د لوړولو په موضوع کې ځان ښکیل کړی دی. او د آذربایجان پولیسو پرون سه شنبې په پلازمینه باکو کې د اعتراض پر مهال ګڼ کسان نیولي. دغه کسان د خلکو د راټولیدنې د آزادۍ په ملاتړ راوتلي وو. دغه اعتراض د ډیموکراتیکو قوتونو د ملي شورا لخوا تنظیم شوی و. د دې شورا تر چتر لاندې د آذربایجان د اپوزیسیون ځواکونه راټول شوي دي. د اپوزیسیون څو غړي په باکو کې د ښاروال د دفتر مخې ته راټول شوي وو. د هغه څه په وړاندې اعتراض څرګند کړ چې دوی په یو مرکزي سټډیوم کې یو لاریون ته نه و پرېښي. د ښار چارواکو د ډیموکراتیکو قوتونو د ملي شورا مظاهرې ته د اجازې ورکولو لپاره شین څراغ ښولی، خو شرط یې دایي ښیي چې تر 500 زیات کسان دې پکې برخه نه اخلي. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. مننه کوم. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام باندې په تفصیل سره لوستلی شي او بیا هم په سبتي بڼه اوریدلی شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوال طالبان لا هم د القاعده په څیر تروریستي ډلو سره اړیکې لري.
جنوبی آسیا لپاره د القاعده شبکه مشر د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ کې وژل کیږي. د دوی قرارګاه کې یا هم په مغ مرکز کې دی ساتل کیږي. یعنی دا په دې معنا ده چې دوی نږدې اړیکې سره د پخوا په څیر شته.
د فا وزارت وایي اندره الله احمد زایو. د ټاکنو خپلوا کمیسیون وایي هڅه کوي د تلې د 8 منټې په وخت د ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي.
موږ عملا د نتایجو د جمعبندۍ پروسه شروع کړې ده او موږ ژمن یو چې کوشش کوو چې په 8م د میزان ته دغه ټول شمارش ترسره کړو.
د امریکا ولسمشر وایي له سوریې خپل ځواکونه باسي.
We want to bring our soldiers back home.
موږ غواړو له دغو بې پایه جګړو خپل سرتیري بیرته د دوی کورونو ته ستانه کړو
او د ژوند رنگونه هم لرو.
ټوله
غریبي ټوله پکت په دغه لاس مې پیدا کړی دي او په خلن خواړه دي.
ذخیره یې چیرې؟
نه ذخیره یې چیرې.
بیا مو هم سهار په خیر. پروګرام ته مو خره غلاست وایم. رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوال طالبان لا هم د القاعده په څیر تروریستی ډلو سره اړیکې لري. دغه وزارت رسله هغه دا خبره وکړه چې په هلمند کې د هند د نیمې وچې لپاره د القاعده شبکې د مشر د وژل کېدو خبره پرون تایید شوې. په قطر کې د سولې د مذاکرو پر مهال وسلوالو طالبانو ډاډ ورکړی و چې له القاعده شبکې سره به د سولې تر موافقې مخکې اړیکې پرې کوي، خو قاري یوسف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي تېره شپه په یوه اعلامیه کې ویلي په هلمند کې د القاعده د یو مشر وژل کېدل حقیقت نه لري. دفاع وزارت وی پر وسلوالو طالبانو به فشار راولي چې له تروریستي شبکو سره خپل ارتباطات پرې کړي. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د افغانستان دفاع وزارت وی وسلوالو طالبانو لا هم له القاعده شبکې سره خپل ارتباطات نه دي پرې کړي. دغه وزارت وروسته له هغې دا خبره وکړه چې د ملي امنیت عمومي ریاست پرون د هلمند په موساکله ولسوالۍ کې د هند د نیمې وچې لپاره د القاعده شبکې د مشر د وژل کېدو خبر تایید کړ. دغه ریاست پرون ویلي عاصم عمر چې په خټه پاکستانی دی د القاعده شبکې له شپږو نورو غړو سره یو ځای د افغان او امریکایي ځواکونو په هغو ګډو عملیاتو کې وژل شوی چې د سپتمبر پر 8مه سوی و. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند وایي دا پیښه ثابتوي چې وسلول طالبان لا هم د القاعده په څیر تروریستي شبکو سره اړیکې لري. روح الله احمد زی تیر شپه ازادي راډیو ته وویل د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه به د دغو وسلولو پر ضد اقدامات کوي.
د جنوبی آسیا لپاره د القاعده شبکې مشر د هلمند ولایت په موساکله ولسوالۍ کې وژل کېږي. د دوی قرارګاه کې یا هم په هغه مرکز کې دی ساتل کېده، یعنی دا په دې معنا ده چې دوی نږدې اړیکې سره د پخوا په څیر شته. خو د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو وظیفه او دنده دا ده چې د افغانستان د خلکو دښمنان او د دې خاورې او هیواد دښمنان چې هر چیرې اوسیږي، هر ډله اوسیږي، له څومره ډلو سره چې دوی ارتباط ولري موږ به بیا هم د دوی په تعقیب کې یو او دوی به له منځه وړو لکه څرنګه چې د دوی مشر له منځه یوړل شو.
په قطر کې د سولې د مذاکرو پر مهال وسلوالو طالبانو ډاډ ورکړی و چې له القاعده شبکې سره به د سولې تر موافقې مخکې اړیکې پرې کوي. یوې امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ خبر ورکړی چې القاعده شبکه او وسلوال طالبان له نږدې 30 کلونو راهیسې په خپلو کې همکاري کوي، خو وسلوالو طالبانو له القاعده او نورو افراطي ډلو سره د خپلو اړیکو خبرونه نه دي تایید کړي. په هلمند ولایت کې د القاعده شبکې د غړو د وژل کېدو خبرونه مخکې هم ورکول سوي دي. د لانګ وار ژورنال خبرونه په حواله د 2018 میلادي کال په اگست میاشت کې هم د عملیاتو پر مهال د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د القاعده څو تنه غړي وژل سوي وو. ملګری ملتونو په 2013 میلادي کال کې په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې له طالبانو او نورو تروریستي ډلو سره د القاعده شبکې اتحاد برحاله پاتې دی. د لانګ وار ژورنال خبرونه په حواله له ځینو راپورونو داسې ښکاري چې د هند نیمې وچې القاعده شبکه له 2015 میلادي کال راوروسته په هلمند کې روزنیز مرکزونه جوړ کړي دي. ځینو امریکایي خبرونو په غزنی ولایت کې هم د القاعده شبکې د فعالیت په اړه راپورونه ورکړي دي. د افغانستان چارواکو ویلي چې په دغه هیواد کې شاوخوا 40 تروریستي ډلې فعال دي. د افغانستان امنیتي ځواکونه وایي چې دغه وسلوالو په وړاندې خپل پوځي عملیات شدید کړي دي. د میدان وردګ امنیه قومندان مل پاسوال محمد وای سمیمی تیر شنبه ازادي راډیو ته ویلي و چې یوازې په دې ولایت کې په تیرو شپږ میاشتو کې د دولت تر 600 زیاتو وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده.
و مردل چې د افغانستان دفاع وزارت ویل دی چې په هلمند کې د القاعده شبکې یو مشر وژل شوی، دغه ډله لا هم له القاعده شبکې سره او له نورو تروریستي ډلو سره ارتباطات لري. په همدې ارتباط د دفاع وزارت له ویان سره غږېدل یو او ترڅنګ روح الله احمد زی په ګڼو ولایتونو کې د افغان ځواکونو د عملیاتو له زیاتېدو هم خبره کړې ده. لومړی له ښاغلي احمد زی نه صالح محمد. صالح، په مرکه کې د په هلمند ولایت کې د القاعده شبکې د یو مشر د وژل کېدو په اړه باندې زیات وضاحت غوښتی او له هغې غوښتي چې د دغه مشر د وژل کېدل په څه معنا دي؟
د افغانستان کې کوم تروریستي ډلې چې فعالیتونه لري، بالخصوص طالبان، کوم ژمنې چې د افغانستان له خلکو سره یا هم له دې هېواد سره کړي دي، په هغه یو عمل نه دی کړی. صادقانه ژمنو ته هېڅ کلام ارزښت قایل نه دي. دوی په تېرو کې هم دا ښودلې ده چې هغه مسایل چې دوی په مذاکرات کې مطرح کړي دي، یو هم نه دي عملي کړي او د عملي کېدو هوډ هم په عملي بڼه نه ده ښودلې. دلیل هم همدا دی او ستاسې ګورئ چې دوی دقیقا له القاعده ډلې سره دوی اړیکې شته او په واضح توګه یوه ډېره واضح او سری نښه همدا ده چې نور مشران به یې هم له منځه وړل کېږي تر هغو پورې چې دوی د سولې مذاکراتو ته په واقعي توګه او په حسن نیت سره مخته نه شي. د موږ اساسي وظیفه همدا ده چې د دغو ډلو ټپلو او تروریستي ډلو غړي به، مشران به، کلیدي کسان به دغه له منځه وړل کېږي.
بلې احمد، زه فکر کوم چې د افغانستان په نورو ولایتونو کې به هم وسله وال طالبان چې فعالیتونه لري له القاعده شبکې سره هغه سیاړي کې لري، لکه څنګه چې په هلمند کې تاسو ویل چې د دوی ارتباطات موجود وو.
دا خو یوه ډله ده او ډله لکه څرنګه چې په یو ولایت کې القاعده ډلې سره دوی ارتباط درلود، دا طبیعي ده چې څه ضمانت شتون لري چې په بل ولایت کې هم ونه لري. دا نښه موږ ته بیا هم دا څرګندوي چې دوی اړیکه خپله له القاعده ډلې سره نه ده پرې کړې او اړیکه هماغسې لري او د دوی په مرکز کې ساتل کېدل او د دوی اړیکې د پخوا په څېر باندې هماغسې مستحکمې دي. موږ ته مهمه دا ده چې د سولې خبرو اترو ته راتګ دا په یو حسن نیت سره کېږي او په صداقت سره کېږي او د ژمنو او یا هم تعهدات په عملي کېدو سره کېږي. که چیرې دوی دا کار نه کوي، زمونږ عملیاتونه چې د خالد تر نامه لاندې پیل شوي دي، تاسې ګوري چې په ډېری ولایتونو کې زمونږ عملیاتونه په شدت سره روان دي.
تر انتخاباتو وروسته او د سولې د خبرو تر لغوه کېدو وروسته په افغانستان کې عملیات زیات شوي دي، د څه دپاره؟
وروسته له انتخاباتو چې د اوس تاسو سره خبرې کوم، دقیقا هماغه مخکې د انتخاباتو په تیر زمونږ عملیاتونه خپل شدت اخیستی دی. د تیرو څو ورځو کې تاسو ولیدل چې په تخار ولایت کې مونږ طالقان ښار کاملا د تروریستانو له موجودیته پاکه شوله. همداراز وروسته له غنه بهارک ولسوالۍ وه چې هغه هم پاکه شوه او تصفیه او تلاشي شوه. وروسته د غنه خواجهغار ولسوالۍ او خواجهغار ولسوالۍ هم پراخ عملیات ترسره شول او په ډېره دقیقه توګه او ټول کلي او بانډو د ولسوالۍ تصفیه او تلاشي شول. لوی لاره چې ماورای کوپچه تقریبا ولسوالۍ د تخار یو بل سره وصلوي، دا لوی لاره هم پاکه شوه او د ترافیک پر مخ پرانیستل شوه. راتلونکي برنامه هم زموږ قوتونه په تخار کې شته، ځینې نورې سیمې شته، هغه مهمتونه دي. انشاءالله چې هغه به په راتلونکي کې بیا تاسو ته درته ووایو. هغه عملیاتونه به زموږ په همدې شکل باندې به دوام لري، لکه څرنګه چې په بدخشان ولایت کې موږ لوی عملیات ترسره کړل او دښمن ته سخته ضربه وارده شوه. بلاخره دښمن دې ته مجبور شو چې راسي او د دولت ځواکونو سره دوی یو ځای شي او تسلیم شي ورته. هماغه عملیات به زموږ په تخار ولایت کې هم دوام ولري. په همدې شکل باندې به په نورو ولایتونو کې تهدیدات لوړ دي، اولته دښمن تحرکات لري، هغه به عملي کېږي انشاءالله. ولی دښمن ورځ په ورځ د ضعیفېدو په حال کې دی او زموږ عملیاتونه به تر هغو پورې چې یو طالب هم په افغانستان کې وي او د نورو تروریستي ډلو په همدغه شدت سره به انشاءالله دوام لري.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویاند روح الله احمدزی او د ویل چې د طالبانو په وړاندې به د پوځیانو عملیات دوام لري او د همدارنګه په هلمند کې د القاعده شبکې د یو مشر د وژل کېدو په اړه هم زیات جزئیات ورکړه. خو د طالبانو ویان قری یوسف احمدی ویلي چې په هلمند کې د القاعده کوم مشر نه دی وژل شوی. طالبانو مخکې له دې هم ویلي و چې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې به د دوی مقاومت او جنګ د افغان پوځیانو په وړاندې زیاتېږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم احمد شیبر تغوږ دو چې د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې وایي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه تر دې سرلیک لاندې لیکنه لري: طالبانو له هم له القاعده سره اړیکې نه دي قطع کړې. دا مقاله د امریکا په متحده ایالاتونو کې د پاکستان پخواني سفیر حسین حقانی او د اتلانتیک شورا جګپوړي غړي جاوید احمد په ګډه لیکلې ده. د مقالې په پیل کې راغلي دي چې تېره میاشت افغان او امریکایي ځواکونو د هند په نیمه وچه کې د القاعده شبکې مشر عاصم عمر په هلمند کې په نښه کړ. په دې عملیاتو کې هغه طالب ووژل شو چې د عاصم عمر پیغامونه یې لیږدول. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په ټویټر کې لیکلي دي چې عاصم عمر او د القاعده شپږ تنه نور د سپتمبر د دروشتمې په برید کې په موساکلا ولسوالۍ کې وژل شوي دي. واشنگتن پوسټ لیکي د پیښه د طالبانو دښمنو پاړه چې د قطر د سولې د خبرو پر مهال کړي وی جدي سوالونه پیدا کړل. طالبانو له امریکایي پلاوي سره په دوحې کې د سولې د خبرو پر مهال ډاډ ورکړی و چې له القاعده سره به د سولې تر موافقې مخکې اړیکې پرې کوي، خو د ورځپاڼې په باور د هلمند له پیښې داسې ښکاري چې دا ژمنه ډېره لرې ده. ورځپاڼه لیکي القاعده او طالبان چې له نږدې درویشت کلونو راهیسې همکاري سره کوي او طالبان په افغانستان کې د القاعده په ګډون په سیمه کې د القاعده له ټولو ملاتړیو سره همکاري کوي. د لویدیز بلې خپرونې ډیپلومات بیا په خپل سرلیک کې دا پوښتنه کړې، هغه څه چې پاکستان یې تل په لټه کې دی ترلاسه کولی شي؟ د طالبانو پلاوی د دوی د قطر د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ تیره اونۍ په اسلام آباد کې و. ډیپلومات لیکي د پلاوی د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره د سولې د لغوه شویو خبرو په اړه خبرې وکړې چې څرنګه کېدای شي بیا د طالبانو او امریکایي پلاوی ترمنځ خبرې پیل شي. د خبرونې په وینا دا هڅې د پام وړ ښکاري. ډیپلومات بیا لیکي طالبانو په داسې وخت کې اسلام آباد ته مخه کړه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم په پاکستان کې و. د ډیپلومات په باور د دې سربیره داسې راپورونه هم خپاره شوي دي چې طالبانو په اسلام آباد کې له زلمی خلیلزاد سره کتلی دي. خبرونه لیکي دا په دې معنا ده چې واشنگتن په یوازې سر د سولې د درېدلو خبرو د بیا پیلېدو پرېکړه نه ده کړې، پاکستان هم په دې هڅه کې شامل شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د سپتمبر په لومړیو کې له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې.
ازادي راډیو ته غوښتل چې هندو لسپګنی منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. کولای شئ د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې هم په ژوندۍ توګه باندې د نړۍ هر ځای کې چې یاستې واورئ. اوس راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دفاع له وزیر مارک اسپر او د ګډو ځواکونو له لوی درستیز جنرال مارک میلی سره په سوریه کې د ترکیې د احتمالي عملیاتو په اړه خبرې کړي. د دفاع وزارت ویاند تیره شپه وویل په دې اړه په تیرو څو ورځو کې سلا مشورې شوي دي. ترکیې د امریکا د متحده ایالاتونو له خبرداري سره سره ویلي د سوریې په شمال کې به پوځي عملیات پیلوي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټینګار کړی و چې هیواد به د سوریې په شمال کې ډیره کورد ځواکونه یوازې نه پرېږدي. ولسمشر ټرمپ د یک شمه پروز ویلي و د خپل هیواد د ځانګړو ځواکونو له 500 تر 300 پورې پوځیان به د سوریې له شمال څخه وباسي. صالح محمد صالح او په دې اړه نور تفصیل.
د سوریې له شمال څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو له اعلان سره سم په دې سیمه کې وضعیت بدل شکري. کورد وسلول چې د امریکا متحدان ګڼل کیږي پر دغه اقدام اندیشمن دي، ځکه ترکیه ویلي چې د سوریې په کورد میشتو سیمو کې به پوځي عملیات پیل کړي. د کورد وسلول په باور له سیمې د امریکایي پوځیانو وتل به حتی د سوریې په شمال کې د داعش ډلې د بیا ظهور زمینه برابره کړي. خو د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون سیشن به په سوریه کې ډیره کوردانو ته پیغام ورکړ چې دوی به یوازې نه پرېږدي. ولسمشر ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له پوځي چارواکو سره په یوه غونډه کې وویل پر دې موضوع یې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره خبرې کړې دي. د ټرمپ خبره په سیمه کې امریکایي پوځیان په جګړه کې برخه نه اخلي. موږ غواړو له دغو بې پایه جګړو خپل سرتیری بیرته د دوی کورونو ته ستانه کړو. موږ جګړه نه کوو. موږ د پولیسو په حیث په ځینو سیمو کې پراخ حضور لرو. موږ پولیس نه یو، بلکې کوردان جګړه کوي، هغه جنګیالي چې په نړۍ کې تر ټولو غوره دي او دا کار کوي. په سوریه کې د ډیره امریکایي پوځیانو شمیر زورو ته رسیږي چې د سوریې له شمال څخه له تیرې دوشنبې وتل پیل شوي دي. ترکیه په سوریه کې د پوځي عملیاتو د پایل له اعلان سره جخت ویلي چې کوردان تروریستان ګڼي او وایي دغه عملیات د خپلو سرحدونو د خوندیتوب او د تروریستي عناصرو د ځپلو لپاره پیلوي. د امریکا او ترکیه ولسمشرانو د دغو عملیاتو پر موضوع د دوشنبې په ورځ په خپلو کې ټلیفوني خبري هم وکړې. په دې منځ کې د سوریې حکومت هم له وخت څخه په استفاده له کوردانو غوښتنه کړې چې د سوریې پرانیستي غېږې ته دې ستانه سي. د سوریې د بهرنیو چارو وزارت معین فیصل مقداد د الوطن په نوم یوې محلي ورځپاڼې ته ویلي د امریکا متحده ایالاتونو کوردان خطا ایستلي او یوازې پرې ایښي دي. وروسته له هغې چې د سوریې زیاتې برخې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ونیولې، د سوریې کوردانو د امریکا په مرسته د دې تروریستي ډلې په وړاندې په جګړه کې برخه واخیستله. په نړۍ کې د کوردانو شمیر څه کم 30 میلیونو ته رسېږي چې ډیری یې اول په ترکیه، بیا په ایران، عراق او سوریه کې دېره دي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي رادیو ته غوښتل وخت په افغانستان کې د سارو بجو 15 دقیقې کې ورزو د افغانستان سیمه او نړۍ مهمو لاندو خبرونو ته. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي نهایي هڅه کوي چې د ولسمشرۍ انتخاباتو ابتدایي نتیجې پر وخت اعلان کړي. دغه کمیسیون دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل تر ټاکنو وروسته درې ورځې د ناظرانو د نه موجودیت له کبله یو څه وخت ضایع شوی، خو دوی بیا هم هڅه کوي چې ابتدایي نتیجې پر وخت اعلان شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولسوالیو کې د افراطي ډلو پر ضد پوځي عملیات شدید شوي. دا خبره د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی بیګا ماښام ازادي راډیو ته وکړه. د بشری حقوقو خپل کمیسیون یو ور بیا له قید او شرط پرته د نجونو د بکارت پر دې د طبي آزموینې د ممنوعیت غوښتنه وکړه. دغه کمیسیون پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې دا ډول آزموینه شکنجه ګڼل کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي د چین د حکومت او کمیونیست ګوند پر چارواکو به د ویزې قیودات ولګول شي. امریکایي چارواکي فکر کوي چې دغه چینایي مقامات په شینجیانګ ولایت کې د اقلیت مسلمانانو په نیولو او د هغوی په وړاندې په ناوړه چلند کې لاس لري. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF نوی رئیس کریستالینا جورجیفا وایي تجارتي جګړې د نړیوال اقتصاد د کمزوري کولو خطر ایجاد کړی. د هغې خبره په تقریبا یو لسیزه کې به د نړۍ اقتصادي وده احتمالا تر ټولو ټیټ حد ته ورسیږي. او د آذربایجان پولیسو پرون سه شنبه په پلازمینې باکو کې د اعتراض پر مهال ګڼ کسان نیولی دي. دغه کسان د خلکو د راټولیدنې د ازادۍ په ملاتړ راوتلي وو چې د ډیموکراتیکو قوتونو د ملي شورا لخوا تنظیمېدل. ازادي راډیو مو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه واوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام او فیسبوک پاڼه facebook.com/ازادي راډیو کې لوستلی شئ.
دا ژوند رنگونه.
په کورنۍ کې له څو کسانو سره ژوند کوي او څه دي کیږي؟
په کورنۍ کې څلور نفره یو، چې دوه مې زمونږ دي، یو مې کار ده.
او یو څه
او یو ځه
دا څلور
دا څلور
ښه
شخصي